السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې له درې ورځې د میو وروسته په اتلس ولایتونو کې بیرته د جګړو اور بل شوی.
له درې ورځېنی اعلان شوی اور بند وروسته طالبان خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي.
طالبان له دې جګړو څه غواړي؟
د دې هڅه دغه چې جنگونه پرو مخ وګرځوي او پرې شي حداقل دولت چیلنج.
کونړ کې خیاطان وایي سګ اختر کې ډېرې نوې جامې ونه ګنډلې.
کار دی اندازې زیات شوکرونه به کول. اوس یوه دوه جوړې راځي او جګړو سره زموږ کارونه هم کم شوي دي.
او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یوه فعاله سیاستواله بیګم نسیم ولی خان مړه شوه.
د بی بی یو تاریخ دی د ژوند د اخر وخت پورې هغه لګیا وه هم د دې پښتنو خدمتونه ډېره کول.
د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم. راځي تر هر څه مخکې خبرونه واورو. نورياس نوري چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په اتلس ولایتونو کې د جګړو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکوي چې د فلسطیني سخدریزو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا یې وي. په جاپان کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې شپېته جاپانیان د اولمپیک دوبنیو لوبو د لغوه کېدو پلوي کوي. بشپړ خبرونه. د درې ورځنی اوربند له پایته رسیدو سره سم د افغانستان دفاع وزارت په اتلس ولایتونو کې د جګړو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل طالبانو د اختر په ورځو کې هم اوربند مات کړی او په بریدونو کې یوشت ملکیان وژلي دي.
له درې ورځېنی اعلان شوي اوربند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي. پر افغانانو د طالبانو ترهګریز بریدونه روان دي.
خور طالبان وین زبیح الله مجاهد فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې جګړې مقابل لوري پیل کړي دي. دغه راز په هلمند کې هم د نښتو د بیا پیلېدو راپورونه ورکول کیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان دې آژانس ته ویلي چې نښتې نن سهار پیل شوي او تر اوسه دوام لري. هغه وویل طالبانو د لښکرګاه په لمنو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. طالبانو د کوچنی اختر په مناسبت له اعلان شوی اوربند مخکې د هلمند په مرکز لښکرګاه له څو لورو بریدونو ته زور ورکړی و. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل په شکر درې ولسوالۍ کې پر یوه جومات د حملې مسؤلیت اخیستی. د حاجي بخشي پر جومات د اختر په دوهمه د جمعې په ورځ په چاودنه کې لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي او شاوخوا پنځلس نور ټپیان شوي وو. په وژل شوو کې د دې جومات ملا مفتي نعمان هم شامل و. د جرمني د ډی پی خبري آژانس د راپور له مخې په هغه خبر پڼه کې چې د داعش اړوند ناشر نیوز خبري رسنۍ پرون شنبې خبره کړې دغې ډلې ویلي چې وسلوالو چاودیدونکې وسیله په دغه جومات کې خخه کړې وه. طالبانو چې د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړی و هم دغه حمله غندلې او ویلي و چې پکې لاس نه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ درې ورځنی اوربند تېره نیمه شپه پای ته ورسېد او افغان چارواکي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نښتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي رسمي شمېرنې ښیي چې د اختر په درې ورځو کې نږدې څلور سوه کسان پر کووید نولس ناروغي اخته شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
د اختر په درې ورځو کې کوم رقم چې زموږ لاسته راغلی دي د دوه زره درې سوه څخه ډېر هیوادوال لابراتوارونو ته مراجعه کړې ده. د پی سي آر ټیسټ لپاره هغه کسانو چې مشکوک وو په کرونا باندې له دې جملې څخه درې سوه شپږ نوي مثبت دي، یعنی په کرونا باندې اخته شوي. همدارنګه درې نوي کسان راغېدلي له دغې ناروغۍ څخه او متاسفانه اولس کسانو خپل ژوند لاسه ورکړي.
له دې مخکې د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو له خلکو غوښتي وو چې د اختر په شپو ورځو کې د روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي تر څو د کرونا وایروس د چټک سره مخه ونیول شي. په افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې پر کرونا درې شپېته زره او پنځه سوه اته نوي کسان اخته شوي او له امله یې هم دوه زره اووه سوه پنځه څلوېښت کسان مړه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطیني سخدریزو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا یې وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو د وضعیت د کرارېدو غوښتنه کړې ده. بنیامین نتنیاهو پرون شنبې دغه خبرداری داسې مهال ورکړ چې د اسرایل پوځ په غزه کې د جکپورو چارواکو او د حماس د قمندانانو پر څو ځایونو هوایي بریدونه وکړل. د اسرایل صدر اعظم د حماس ډلې مشرانو ته وویل چې نه به د ځمکې پر سر او نه به هم تر ځمکې لاندې پټ پاتې شي. له دې مخکې اسرائیل پرون په هوایي بریدونو کې په غزه کې د حماس ډلې د یو سیاسي مشر او یو جکپورې ودانۍ چې د نړیوالو رسنیو دفترونه پکې وو په نښه کړي وو. فلسطیني چارواکي وایي د مې له لسمې راهیسې چې نښتې پیل شوي لږ تر لږه 144 کسان وژل شوي، 40 ماشومان ښودل شوي او دغه راز 1000 تنه هم ټپیان شوي دي. اسرائیل خپل لور ته د 100 کسانو وژنه تایید کړې چې دوه پکې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملکي تلفاتو په اړه خفګان او د رسنیو په دفترونو یې د اسرائیل د هوایي بریدونو په اړه ژور خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړې او دواړه د وضعیت کرارېدو ته وهڅول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړی چې له هند څخه د کورونا وایروس بدل شوې بڼه په هیواد کې ثبت شوې ده. جانسن پرون شنبې وویل چې بریتانیا ته د دغه وایروس د نوې بڼې سرایت هغه هڅې له خنډ سره مخامخ کوي چې په دې هیواد کې له کووید-19 ناروغۍ څخه د خلاصون لپاره پیل کړی دی. جانسن وویل د لګول شوو محدودیتونو د لرې کولو بله مرحله له سبا د می له 12 پیلېږي، خو خبرداری ورکوي چې ښایي د وایروس د دغې نوې بڼې سرایت د ټولو محدودیتونو لره کول د جون تر 1 پورې شاته وغورځوي. د بریتانیا روغتیایي چارواکو د انګلستان په 2 ښارونو کې کور په کور د کورونا وایروس ازموینې پیل کړې دي. د بریتانیا د بالغو وګړو 2/3 برخه لږ تر لږه د کورونا یو ډوز واکسین اخیستی، خو بیا هم په ټول هیواد کې دغه وایروس د خپرېدو خطر له منځه نه دی تللی. او په جاپان کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې 6 جاپانیان د کورونا وبا له امله په توکیو کې د اولمپیک دوبنیو لوبو د لغوه کېدو پلوي کوي. دغه سروې چې د کویدو خبري اژانس ترسره کړې په سلو کې څه باندې 15 ګډونوالو یې ویلي چې دغه لوبې دې له نندارچانو پرته له مهال ویش سره سم ترسره شي، او څه باندې 2.5% ګډونوالو هم د دغه لوبو د ترسره کېدو پلوي کړې، خو ویلي دي چې د نندارچیانو شمېرې باید محدود وي. د اولمپیک نړیواله کمیټه او د دې لوبو جاپاني تنظیمونکي غواړي چې دغه لوبې په ټاکلې نیټې ترسره شي، او تمه ده چې په دې اړه په جون کې پریکړه وکړي. په پام کې ده دغه لوبې د جولای په 3 پیل شي او د اګست تر 8 پورې به دوام وکړي.
کچرتہ انټرنیټ لړۍ زموږ دغه خبرونه زموږ په ویپاڼه کې هم لوستلې او دغه راز اوریدلې شي. د ویپاڼه پته مو د azadiradio.com. کله خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي، دوا اونیز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو پروګرامونه هم درته لرو په دې لچې را سره واوري. راځو د خبرونه د سر موضوع د اختر له درې ورځنی اوربند وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 13 ولایتونو کې جګړه پیل شوې. دغه وزارت چارواکي طالبان د اوربند په سرغړونه هم تورنوي او وایي دغه وسلوالو د اختر په ورځو کې هم یو وشت ملکیان وژل. په همدې حال کې افغان ولسمشر د قلی اردوغان او قمندانانو سره خبرو کې هغوی ته امر کړی چې د جګړې د دوام په صورت کې طالبان وځپي، خو طالبان بیا برعکس پر حکومت تور لګوي چې جګړه غواړي او په یو شمېر سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اختر له درې ورځنی اوربند وروسته چې د تاوتریخوالي کچه په کې صفر نه و، یو ځل بیا د جګړې له پیل خبر ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي طالبانو په 13 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي، خو دا وزارت د جګړې له کبله د وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. د دې وزارت وایان مرسیال فواد امان د اکشن ریپورتس ازادي راډیو ته وویل
له درې ورځنی اعلان شوي اوربند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي. پر افغانانو د طالبانو ترهګریز بریدونه روان دي.
د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبانو اختریز اوربند هم نه دی مراد کړی، او په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 21 ملکیان وژلي او له ډیر شو ډیر یې ټپیان کړي دي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل حکومتي ځواکونو په غزنی، هلمند او کندهار کې پوځي تحرکات درلودل چې دوی مخنی ولې ده. ملي دفاع وزارت داسې مال د طالبانو لخوا د جګړې د بیا پیل خبره کوي چې د 215 مایوان قلی اردو هم د هلمند په درې ولسوالیو کې د تعرضي او تصفیوي عملیاتو له پیل خبر ورکوي. 215 مایوان قلی اردو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د عملیات په لښکرګاه، ناوا او نهر سراج ولسوالیو کې پیل شوې دي، چې له کبله یې نږدې شل طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. هغه اسوسییټډ پریس د هلمند ولایتي شورا د رئیس لقوله په دې ولایت کې لسخت جګړې او د خلکو له بی ځایه کېدو خبر ورکړی. خو جمهور رئیس غنی هم د اوربان لماتې د ورسته د پوزي قلی اردوګانو قماندانانو ته امر کړی چې طالبان وځپي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس غنی تیره شپه پر ټلیفون د ټولو قلی اردوګانو له قماندانانو سره خبرو کې هغوی ته لارښوونه کړې چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنې ته چمتو اوسي.
ولسمشر ورته وویل که طالبان اور بند ونه غځي دوی باید د نظام او د خلکو د ساتنې لپاره بشپړه آمادګي ولري او په هر ځای کې طالبان وځپي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې او شمیر غړي هم د اختر په شپو ورځو کې د اوربان پر ماتېدو اندېښنه ښیي او زیاتوي دا ډول کړنې به پر سولې د خلکو باور راکم او تر خوای د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد کچه راټیټه کړي. د مشرانو جرګې دوه غړي انارکلی هنریار او محمد هاشم الکوزی
موږ ولیدل چې د اختر په ورځو کې هم بدبختانه موږ په یو شمیر ولایتونو کې قربانیان درلودل. که ننګرهار او کندهار ته وګورئ هم دا ډول په یوه جومات برید
مسجد د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې جنګ دی، مشکلات دی، ستونزې دي، ناخوالې دي. هر ورځ مو نظامي ځواکونه او ملکي وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. کورونو او ځایونو منطقې ټول د پاتې دي او په ښارونو او سړکانو او پارکونو کې شپې ورځې تېروي.
که څه هم د اختر په شپو ورځو کې د اعلان شوي اوربند وروسته د تمدید په اړه هیلې ډېرې وي، خو د جګړې بیا پیل دا هیلې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
واموریدل چې طالبانو په 1300 ولایتونو کې جګړې پیل کړې. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت کوي، خو برعکس طالبان بیا وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا یرغلیز بریدونه پیل شوي دي. لږ وړاندې مې د سیاسي چارو کتونکي آریان خیبر وپوښته چې د جګړو د دغو تودېدو لامل څه دی؟
زه فکر کوم چې دا د دریو ځینای د طالبانو څخه خونه چې ورباندې لاند شوی و دا یو پراکسی مانرو دی. غوښتل شو خپل ځنه په دریو ورځو کې سمبول کړي، د اقل خلکو په سترګو باندې خاورې وشینی. په داسې حال کې چې دوی هېڅ د سولې په خاطر باندې کوم پلان پروګرام نه لري، دوی هڅه دغه ده چې جنګونه د خارو منځ ته وغورځوي او وکړي چې حداقل دولت چیلنج کړي. دوی عمده او اساسي هدف دغه دی. نو په ټوله کې تاسو ولیدل چې دوی په ټولو ولایتو کې اوربان مات کړل، اکثریت ولایتو کې اوربان مات کړل، کلیپونه ویدیو ووتل. نو دوی تاروزی تارکات درلودل، په بعضو ولایتو کې دوی خونړي انفجارات درلودل. دغه ټول مسل چې سره غونډ کړو په دې معنا ده چې طالبان د سولې دواره هېڅ کوم وړاندیز نه لري، کومه طرحه هم نه لري، کوم پلان هم نه لري. فقط دوی هدف مخه همدغه ده چې جنگ نور هم دوام پیدا کړي.
بله، اما خیبر صاحب داسې راپور نه خپاره شول چې په یو شمېر ولایتونو کې البته طالبان هم دا ادعا کوي چې د افغانستان د دولت ځواکونو هم لوجستیکي فعالیتونه کول دغه اوربان پر مهال باندې.
نو داخله د دولت قانوني حق دی چې لوجستیکي فعالیتونه په دې معنی ده چې دوی اتمه خپل قطعات ته لوجستیکي مواد ورسول.
او دوی وايي هغه سیمه چې کلاباند وي، طالبان وايي چې هغه سیمه چې کلاباند وي یا طالبان ورته نږدې وو چې وینسي هلته وايي دوی سرغړونه کړې. دولت البته د دوه طرفونو ادعا وي دي.
نو که د سیمه شخص ادعا نشته د دولت باندې چې د مستقیم تعرض کړی طالبان باندې، که دوی لوجستیکي اکمالات کړي وي، داخله د ټولو قطعات د دفاع وزارت کورنۍ چارو وزارت د ملي عملیات دراسه دا قانوني عقد دی چې دوی خپل قطعات سمبال کړي.
او دغه حمله چې وشوه خیبر صاحب، دغه د کابل حمله د شکردرې د جماعت د جمعې د لمانځه پر مهال ډیره خونړۍ حمله و، طالبانو په کلاس لرل رات کړل او وی غندله. دغه حمله د چا کار و؟
نو زه فکر کوم چې طالبان هر وخت چې د خوا کې باندې انفجار انتحار چې وشي دوی ته دوی تاییدوي چې د دې مقاله او هغه چې عملیات چې دوی ته رسنه یو کې مثلا نقصان رسوي، حداقل هغه ذهنیت نه بلې خواته اړوي، هغه د دونه منکریږي.
همدې وضعیت په کتو داسې ویل کیږي چې د استانبول کانفرنس هم ممکن دی شپږ ورځو کې جوړ شي. هیلې څه دي؟ آیا امکان شته چې د افغانستان جګړه چې اوس بیرته په 13 ولایتونو کې پیل شوې د همدې کانفرنس په جوړېدو سره یو څه آرام شي یا تاوتریخوالي کچه کې کموالی راشي؟
زه فکر کوم چې دا په بدی منوال باندې موږ مختلف شو چارې د انتحار انفجار یو داسې باندې بلل شي. د ترکیه کانفرنس په ټوله کې ترکیه کانفرنس هم به نتیجې
د سیاسي چارو کتونکو آریان خیبر و چې له اختر وروسته د جګړو پر بیا پیل له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د تیرو اخترونو پر تله یې په دې کوچني اختر کې بازار سوړ و. د دوی په خبره چې د ټولو کارونو په څیر د دوی پر بازار هم روانو جنگ جګړو او وژنو باندې سیوری غوړولی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې خیاطان او جامې ګنډون کې وای د پخوانیو کلونو په مقایسه د کاروبار بازار سوړو او حسینه و چې د کالیو ګنډلو نوبت په خلکو ته رسید. محمد نقیب د صداباد په بازار کې د جامو په کولونو او واسکټونو ګنډلو دکان لري. وای
چې موږ د تیر کلونو کې کار کوو، تقریبا سل جوړه یا به یو نیم سل جوړه تیارول سیزن کې، اوس تقریبا 50 جوړه 60 جوړه راشه. بل دا چې اقتصادي ستونزې شته، خلک هغه شان جوړې نه کوي. یو کس پر واسکټ ځان تکو په کول بیا غسته جوړه دا کوله، اوس هغه یو نفر یو جوړه کوي، واسکټ نه کوي، په کول نه اخلي.
محمد اسماعیل راته هغه کتاب چو خو د چی پکی د ورکل شو او ګندل شو جامو په کولونو او واسکټونو لیست لیکله.
څه کال په دې خاطر باندې چې جنگ او جګړې او نامنیو دغه د خاطر بس خلک د غربت سره مخامخ دي، تر اوس کال په دوره چې بس روزمره کار او 1500 300 شل او دغه څنګه نه هو، څه کال بس دونه کیږي چې له بس برق بیر خلاص کیو واته جوړي مقصد د دوره چې برابرېږي ترکاری کر روپے ورکاو.
د جامو ګنڈلو دکانونو کې کاریګر هم د کار لکموالی ګیلمندی وای دی اختر کې د کار مزنه و. عرفان الله کونړې.
نور کله به مونږ حتا چې کار به اندازې زیات به شوکرونه بم کول، اوس یو دو جوړې راځي او هر کارګر ته کورنۍ ور په غاړه وي، نو یو جوړه دو جوړه باندې کار نه کیږي. کار ډیر کمزوره شوی دی د مخکې پرتله باندې، او مخکې به کارونه بې اندازې زیات و. د دغې جګړو سره زموږ کارونه هم ډیر کم شوي دي. مخکې به کار سړی ته خوند ورکو، کارګر بم ښه خوشحاله و، استاد بم خوشحاله و.
پرله پسې جګړې چې په کونړ کې له ډېرو کورنیو قربانۍ اخیستي، زیاتېدونکې بېوزلي او د کاروبار نشتوالی، د کورونا وبا اغیزې هغه څه دي چې له ډېرو کورنیو د اختر لپاره نویو جامو اخستو او په خیاطانو د ګنډلو توان اخیستی. دلته ګڼې داسې کورنۍ شته چې جګړې د کورنیو سرپرستان ترې اخیستي او یا معلول شوي. د یو شمیر نورو کورنیو د کار سړي روزګار نه لري. د ځینو کورنیو سرپرستی بیا د محمد ساحل په څیر ماشومانو ته ور په غاړه ده. په کونړ کې خیاطان او جامې ګنډون کې په داسې حال کې د جګړو لامل د کاروبار له کموالی شکایت کوي چې په هیواد کې د اختر په دری ورځو اوربند کې هم غنی چاودنې وشوي. په کې په لسګونو کسانو ته مرګ جوړه واوخته. په ډیرو کورنۍ د اختر خوخی په غم او ویر بدل کړي، او بیا هم له ډیرو کورنۍ د ګټي وټي سرونه واخستل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
کومې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی مشر او بنسټ ایښودونکي خان عبدالولي خان میرمن او د پاچا خان نګور بیګم نسیم ولی خان د اتاتیا کلو په عمر مړه شوه. نسیم ولی خان د پارلمان غړی پاتې شوی او د خپل ګوند فعال سیاستواله و. د دې جنازه به نن مازدیګر 6 بجې ولی باغ 400 کې ادا کیږي او همدلته خاورو ته سپارل کیږي. په دې اړه تفصیل د مشال رادیو د خبریال شبیر احمد خان په راپور کې.
دا عوامی نیشنل ګوند مرکزی د اطلاعاتو سیکرټری زید خان مشال لیړو ته نن د مې پښپاړسم اول چې دا خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان، باچا خان انګور او د عوامی نیشنل ګوند بنیاد اخودونکې قام پر سیاستدان خان عبدالولی خان کورودانی بیگم نسیم ولی خان نن په حق رسیدلې ده. دی وایي چې د عبدالولی خان او باچا خان په موجودګۍ کې بیگم نسیم ولی خان په سیاست کې یو خپل مقام او ځای په ډېرو سختو حالاتو کې جوړ کړی وو، او په پښتنه ټولنه کې بهر سیاست ته راوتل یو غټ ګام وو.
بیگم نسیم ولی خان نن زمون لاړه او زمون جدا شوه. د بی بی یو تاریخ دی. د باچا خان بابا انګور، د ولی خان بابا، د پروالی نه پس دا خپل یو دومره خپل غټ قد جوړ کړو چې په 1974 کې چې کله په پاټۍ سخت رااله، نو دا بیبی راووتا او د پټۍ د پچکول لپاره چې هغه کم چې د جهته کو او د ژوند د اخیر وخت پورې هغه لګیا و هم د پښتنو خدمتونه د کول.
بیگم نسیم علی خان فعال سیاست ته هغه وخت راووتله کله چې په کال نور لسوا سلور او ایم کې د دوی خاون او د هغه وخت د نېشنل عوامي پټۍ مشر خان عبدالولی خان سره د نور ملګرو د ذوالفقار علی بټو په حکومت کې په یو مقدمه کې بندي وو او د دوی په ګوند بندیز هم ولګاو. نو دغه سختو سیاسي او سماجی حالاتو کې بیگم نسیم علی خان د ګوند مشري سنبال کړه. لیکوال سیلنکار ډاکټر خادم حسین چې د باچا خان ټرست د کلتوري څانګې مشر هم دی د دوی د ژوند او د لسترونو په اړه مشال لیډو ته وایي.
بی بی په هغه وخت کې د سیاست عملی میدان ته راغله چې د نېشنل عوامي پارټۍ ټول قیادت د جیلی مقدمه اعلان دی جیلونو ته چولې شو. یو تاسو قسمه ماحول کې چې هغه ته په نېشنل عوامي پارټۍ ډېر سخت روان وي فشار پی ډېر زیات وو بلې غاړې ته تاسو ګوري چې د ښځو لپاره زمونږ ماحول کې څومره سخت او څومره خنډانو رکاوټونه دي. په دې د دواړو مقابله وکړه او بیا په لومړي پیرخو په نولس سوه اووه اویا کې لومړی ښځه وه چې ایخ په نیغه په انتخاباتو کې وټاکلې شوه د قومي اسمبلی دپاره.
نوموړی زیاتوي چې پښتنه ټولنه کې د بیګم نسیم علی خان هغه وخت کې سیاست ته راوتلو سره د پښتنو زنانو په سیاسي او سماجي ژوند ډېر مثبت اغېز وغورځېد او سیاست کې زنانو ته راوتلو یو ډاډ هم ترلاسه شو. سموده کې د اسفندیار ولی خان سره د سیاسي مخالفت لوجې دوی د عوامي نېشنل پارټۍ ولی په نوم یو بل ګوند هم جوړ کړو. خو له سموده پس د روغ جوړې ورستو دوی واپس پخلا شو او هغه نوې پارټۍ ختم کړه. بیگم نسیم علی خان د خیبر پختونخوا د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ترور او د ګوند د موجوده مشر اسفندیار ولی خان مور وه. د باچا خان مرکز نه جاری شوې خبر پاڼه تر مخه دوی په کال نور لسوا شپږ دیرشم کې مردان پار هوتی کې د خدای خدمتګار امیر محمد خان هوتی کرا ځایګېدلی وو او نور لسوا سلور پندوستم کې خان عبدالولی خان سره واده شوی وو. دا ولی خان دیمه میرمن وه.
و موریدل چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو یوې بیګم نسیم ولی خان نن پاتیا اتاتیا کلنۍ کې له دې نړۍ سترګې پټکړي. ملالۍ بشیر په پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره فعال وخت تحریک لوي مشر قندی صافی سره مرکه کړي او په سر کې د بیګم نسیم ولی خان د مهمو فعالیتونو په اړه پوښتلې.
بیگم نسیم ولی خان فعالیتونه په هکله ډېرې فعالیتونه هغه چې ژوند کې خپل کړي دي. هغه وخت چې دا سیاست ته وتلې وه هغه وخت کې مېرمنې خو جلسي جلوسي ته به راتلې خو مسکي چا نه لرله. لکه د پښتنو ښځو چې به مشره یا داسې په علني توګه د سیاست په میدان کې څوک مبارزې ته نه وي وتلې. نو ځکه دا یو سرلارې وه پښتنو ښځو ته هغه وخت دې په علني میدان کې مبارزه وکړه او پښتنو ښځو ته د سیاست په میدان کې لار پرانستله.
د څو وخت د عوامي نېشنل ګوند مشري پر غاړه واخیسته د هغه مهال او اوسنی وضعیت ترمنځ څه توپیر دی؟ آیا د شذل لپاره فعالیت هغه مهال د اوس په پرتله زیات ستونزمن وو که اوس هم وضعیت ډیر تغیر نه دی کړی؟
نو نو سوا پنځه ایام کان کې چې کله د پوسټو دورو د حکومت دورو نو دغه سیاسي مشران د ولی خان سره نور سیاسي مشران ټول ځندان ته وړي وو. هغه وخت ویل کېږي چې په دوی ممکن د اعدام حکم صادرېدله. هغه وخت کې نسیم ولی خان د دې ګوند مشري لاس په لاس خپل واخیستله او مبارزې وکړې. د دې د مبارزې پایله کې دا بریالی شوه چې دغه ټول سیاسي مشران چې جیلونه کې دي دا ټول خلاص شي او آزاد.
که تاسو موږ ته په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې د دوی اصلي غوښتنې څه وي د جمهوریت پیاوړي کولو تر څنګ د پښتنو د حقونو خبره یې کوله، آیا تاسو په دې فکر یاست چې د دوی مبارزې واقعا یو نتیجه ورکړې ده که نه؟
بالکل ملالې، یعنې دغه یو خو پښتنو ته یو څه لږ سیاسي شعور ورکړ شوی د باچا خان بابا د خدای خدمتکار او دغه څه نور کوم لکه جنوبي پښتونخوا کې چې دا بل تحریک دی لږ لږ شعور ورکړ شوی. خو ډېر هغه نه وروسته چې دا هغه کوم مشران لکه اوس هغه څه کلک دریځ نه لري یا که لري ځپل کېږي دې سر د منځه وړل کېږي که موږ وګورو دلته هغوی ته هم ځان ته خرڅېږي. خو قانې بخونکی هم نه دی موږ د په دې قناعت نه شو کولی اوس زموږ مشران جیلونو ته وړل کېږي. په جمهوري حق دی یو انسان ته نه چې هغه غوښتنې کوي نو په هغه غوښتنو دوی جیلونو ته وړل کېږي. پښتانه متاسفانه یو موټی نه دي، کلک دریس نه لري. که دوی کلک دریس لرلی وای یو د بل تر شا ولاړ وای مبارزو کې او خپل د حق غوښتنه کړی وای، نو هېڅکله به داسې حالت ته موږ نه تکالی وزیر یا داسې مشران زموږ داسې په
تاسو د واک تحریک غړی یاست چې د شذو د حقونو د پاره او د هغوی د زده کړو په برخه کې کار کوي. آیا بیگم نسیم ولی خان ستاسو له تحریک سره په تماس کې و؟ د دوی څخه تاسو څه زده کړی دي؟
په پښتونخوا کې د ښځو د حقونو فعال قندي صافي و چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د مشر بیگم نسیم ولی خان پر مړینې خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم لاړ شو د اسرایل او فلسطین د روانو لانجو به درته وروستای حال واورو. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطین د افراطي وسلوالو په وړاندې به اوسنۍ پوځي مبارزه د اړتیا تر حده دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو د وضعیت د قرارېدو غوښتنه کړې ده. بنیامین نتنیاهو پرون شنبه دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې د اسرایل پوځ په غزه کې د جکپورو چارواکو او د حماس د قمندانانو پر څو اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې مشرانو ته وویل چې نه به د مځکې پر سر او نه به هم تر مځکې لاندې پټ پاتې سي. پرون تر دې مخکې د اسرائیل پوځ په یوه هوایي برید کې په غزه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر یحیی سینوار کور د وشتلو خبر ورکړ. خدای نه دی ویلي چې سینوار په خپله وژل سوی که نه. پرون شنبه پر غزه ښار د اسرائیل په هوایي بریدونو کې هغه دنګ ودانی هم ویجاړه سوه چې د نړیوالو خبري رسنیو دفترونو پکې وو. د اسرائیل پوځ وایي د دې ودانی ویجاړول ځکه مواجه کار و چې د دوی په وینا داسې پوځي شتمنۍ پکې وې چې په حماس ډلې پورې مربوطې وې. فلسطینی چارواکي وایي له تیرې دوشنبې چې نښتې پیل سوي د 24 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 144 کسان وژل سوي، دغه راز 1000 تنه نور هم ټپیان سوي دي. خو اسرائیل وایي په وژل سوو کې په لسګونو افراطي وسلوال شامل دي. اسرائیل خپل لوري ته د 100 کسانو وژنه تایید کړې چې دوه پکې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د ملکی تلفاتو په اړه خپګان او د رسنیو پر دفترونو یې د اسرائیل د هوایي بریدونو په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفان دوجاریک په ویلامیا کې وویل سرمنشي ګوترش ټولو اړخونو ته یادونه وکړه چې په ړندو بمباریو ملکي او د رسنیو اهداف په نښه کول له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده، باید ژر تر ژره ودرول سي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د دغه تاوتریخوالي پر موضوع په خپله غونډه کې بحث وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به را روانه سیشنبه په بیړنیو ویډیویي خبرو کې د دې جګړې پر زیاتېدو بحث تکشینی. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړې او دواړه یې د وضعیت کرارېدو ته وهڅول. راپورونه وایي د شخړو له پایله د فلسطین وسلولو ډلو پر اسرائیل لږ تر لږه 2300 راکټونه توغولي دي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس ډلې نن یکشنبه سهار هم د اسرائیل پر قلمرو نور راکټونه ویشتلي دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپنې او دریا
کندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي راډیو